غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی او سټوډیو مو زه صفی الله ستانکزی د خبري ټولګي ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. دا مو د سر موضوع ده. د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو څخه به هم خبر شئ چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی او په امریکا کې د مړو شمیر نږدې 2 لکو ته پورته شوی دی. لومړی خبرونه صالح محمد صالح وایي.
ولسمشر غنی وی اوربند د افغانستان لپاره لومړی توپ دی. په کندهار کې د طالبانو د سرې قطعې د یو مرستیال په ګډون 8 وسلوال وژل سوي دي. ایران له امریکا سره د بندیانو تبادلې ته چمتووالی وشو. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن په هغه وینا کې وکړه چې په پام کې دا سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې 15 اویاویمې غونډې کې واورول سي.
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي.
د ملګرو ملتونو 15 اویاویمه غونډه د کورونا وبا له کبله تر ډیره مجازي بڼه لري. د نړۍ رهبران ورته خپلې سبتي ویناوې لیږي یا هم په انلاین بڼه ورته وینا کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 15 اویاویمې کلیزې په مناسبت پرون مراسم جوړ سوي وو چې د شاوخوا 180 هیوادونو رهبرانو ورته سبتي ویډیویي پیغامونه لیږلي وو. د عمومي غونډې مباحثې نن پیلېږي. د کندهار امنیتي چارواکي وی په تخته پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر برګزي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوال طالبان غوښتل تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر اسول.
د پولیسو تخوا څخه دوی پر شاتم بول سوي دي. 8 وسلوال تر هرګر وژل سوي دي چې په وژل سوو کې یو د سرې قطعې معاون بشیرمل هم شامل وو او درې نور زخمیان دي.
په بل خبر کې د بدخشان د دروي ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یو وسلول نشته کې ووژل سو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان وی لومړی وسلول طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې ورسته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو جګړه پیل کړه. د مرګ ژوبلې په اړه ثناءالله روحانی وویل
په دې نښته کې د راغ، کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال مولوي عطاالله چې په ابراهیم مشهور وو وژل شوی دی.
د دغو پیښو په اړه وسلولو طالبانو تبصره نه ده کړې. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا تحقیقاتي مرکز ته په آنلاین وینا کې وویل چې هیواد یې له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. ښاغلی ظریف دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا تهران د ایراني الاصل امریکایي وګړي باقر نمازي او د هغه د زوی سیامک نمازي خوشي کولو ته چمتو دی کنه، وویل چې د دې لپاره یوازنۍ لاره چې قضا د امریکایانو خوشي کولو ته قانع کړي له هغو ایراني وګړو سره چې د دې پوینه امریکا په ناحق نیولي د هغوی تبادله ده. ظریف زیاته کړه چې تبادله باید یو د یو په وړاندې نه بلکې عمومي وي. واشنگتن له ډیری مودې رئیس د باقر او سیامک نمازي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی له 2014 او 2015 میلادي کالونو رئیس بندیان دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونی غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا له غوښتنې سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسیدل. قبرس د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړه او په عین حال کې د غونډې له اجنډا د یوې وتلې غوښتنې په ترڅ کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګازو د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو د مسلې په اړه د پنجشنبې او جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وسی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له پرونی غونډې وروسته رسنوي ته ویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده نسته خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نسوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 200 ته نږدې شو. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 6,850,000 ته نږدې شوی. دا په اصل کې ده چې د مړینو شمیر په کې 1,99,815 ته رسیدلی دی. تفصیل په همدې خپرونه کې. او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي چې په لسګونو نهنګان چې په کم عمق اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوندپوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګانو له ډلې 90 مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو عمق پکې کم دی مخه کړې ده. د پاتې نهنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي. دغه نهنګان چې په پیلوټ مشهور دي د سمندري ډولفینونو له ډلې دي چې تر غټېدو وروسته یې اوږدوالی 2 متره او وزن یې 3 ټنو ته رسیږي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو پایل رسیدو ته په هیله مند دی او له طالبانو غواړي چې نام نو سیمو ته له خلکو سره د بشري مرستو رسولو لپاره دی اوربند وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي.
په امریکا کې د کرونا ویروس د تازه پیښو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. دا چې هلته د کرونا له امله د مړو شویو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځولي او له هغې خوا هم پاکستان پرې توغندي اوروي.
پاکستان توفون را روان دی او مرمای وړم روان دی غټم روان دی په دې وجه مالی او ځانی توان نه خلق مندل دی او په دې وجه په غسره کې څو شيږي او څه جالبات کې شيږي.
نور مهم مسائل هم لرو. هله د تر پیر سره ملتیا وکړي. بیا هم خراغلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر په طالبانو هم غږ وکړ چې ناامنو سیمو ته له خلکو سره د بشري مرستو رسولو لپاره د اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی دا خبرې د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او د کابل استودیو راسره غږیږي.
مننه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي د هر څه زر پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې په آنلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دا مهال افغانستان کې بیلابیل تاوتریخوالی روان دی او د دغه تاوتریخوالي د هر څه زر پای ته رسولو لپاره باید طالبان اوربند وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سم د سی ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي. غواړم د عمومي اسمبلې پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي.
ولسمشر غنی دا خبرې داسې مهال کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ دا مهال په قطر کې په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای سي د دواړو لوریو ترمنځ د طرزالعمل د جوړولو په برخه کې کوم د نظرونو اختلافات سته د هغه حل کړي. ستانیسس تمه ده چې نن هم په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلو ترمنځ 15 ناسته وسي چې دوی هیله مندي هم هم څرګندې کړې دي چې په خپلو بحثونو کې به د دغو مسایلو یا د دغو ستونزو د دغو بېلابېلو نظرونو یا د نظرونو د اختلافاتو حل ته ورسیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډلې غړیو د لیدلورو د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې به ډېر زر یوې نتیجې ته ورسیږي. بلخوا د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ دغه ناستې البته وروستۍ چې څلورمه ناسته وه هغه د تېرې یکشنبه په ماښام سوې وه. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو د طرزالعمل د جوړولو پر سر د دواړو لورو ترمنځ لا هم خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوې نن د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د افغانستان د سولې لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه هغوی سره معلومات شریک کړي. البته دا غونډه ټاکل سوې چې د امریکا په وخت د سهار په 10:00 وسی چې تر اوسه نور جزئیات نه دي راوتلي او یا هم تر اوسه دا ناسته نه ده سوې چې نور جزئیات له خلکو سره شریک کړو.
ډیره مننه فیروز عزیزی و د کابل استودیو له موږ سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي څرګندونو او د سولې د روانو خبرو په اړه باندې وروستي جزئیات شریکول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د 15مې عمومي اسمبلی ته وینا کړې ده. د هغه خبرې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې سبا خپریږي، البته آنلاین کانفرنس دی، خو ارګ ماڼۍ د ولسمشر غنی غږیز پیغام غږیز او تصویري پیغام مخکې له مخکې د ارګ په ټولنیزو رسنیو باندې خپور کړی چې موږ یې تاسو ته جزئیات درواورول. په همدې مورد باندې به د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره خبرې وکړو او د هغه تحلیل به واخلو په دغو مسایلو باندې. اعظمي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن او پرون او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر پرون د بشري اوربند ټینګېدو په اړه غوښتنې کړې دي. شرایطو ته په پام داسې یو اوربند څومره ممکن دی؟
ډېره مننه سانګري صاحب، تاسو ته سلامونه او ستاسو درنو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې یو شی چې ډېر اشد ضرورت دی هغه اوربند دی چې تر څو افغان وژنه ودرېږي، او دا د هر افغان څخه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا جواب یې همدایي چې اوربند یو حیاتي مسله ده. او په عین وخت کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي، نو هر دم دا افغانان انتظار لري چې اوس به د اوربند مسله یو ښه خبر راځي او سبب راځي، نو په دې تمه دي. تر بل هر وخت افغانستان سولې ته آماده دی او قرار هم دا ده چې یو اوربند وسي. توقع هم دا رسېږي، چونکې که تاسو وګورئ خشونت تر بل هر وخت مخ په زیاتېدو دی متاسفانه، او دا په داسې وخت کېږي چې طالبان او افغان دولت سره خبرې هم کوي، نو حالات ډېر برابر دي یو اوربند ته. مګر دا چې مثلا ولې نه کېږي، په دلته د نظر اختلاف دی او دا د اوربند د مسلې ته په کتلو سره طالبان او دولت افغانستان یو مختلف دیدګاه لري. دولت افغانستان دا فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدلو سره باید قربان نه کیږي یو اور کم سي چې هغه د دوی د تفاهم نامې پر اساس اندي، مګر دا هم نه دي سوي. طالبان بیا دا فکر کوي، ما دا بار بار ویل دي چې طالبانو فکر د اوربند باره کې دا دی چې دا به د خبرې بین الافغاني مذاکرات کله خلاصېږي اوربند به نتیجه وي. یو نتیجه به دا وي چې اوربند او دومره نتیجه د دې فکر دا دی چې نظام به په هغه صورت کې مفت راسپارل کیږي او موږ
اخودي طالبانو دریز دې زغواړم پوښتم چې نړیواله ټولنه په ځنګړې توګه امریکا متحده ایالاتونه او د سیمې هیوادونه چې طالبانو سره تماسونه لري د یو بشري اوربند په ټینګېدو کې څومره او څه رول لوبولای شي؟
په دې شک نشته چې دوی ټول د اوربند غوښتن کړي، مګر امریکا د فکر کوم په طالبانو باندې وګمره فشار نه راولي او یا هم نسی راوستلای چې کم لازم دی. یعنی کتاسي په نړیواله ټولنه کې وګوري طالبان تر ټولو چې زیات چاته غوږ دی هغه امریکا ته غوږ دی. اروپایي اتحادیه چې ډېر واضح دریځ لري د اوربند په وړاندې باندې او غواړي چې اوربند راشي، طالبان ډېر شاړکي نور څه لري او هغوی فکر کوي چې دوی د افغان دولت طرفداران دي. نو په دې کې یوازې امریکا پاتېږي چې هغوی کولی شي پر طالبانو باندې که یعنی وتوانی فشار راولي دوی کمې به کېدلی شي. دې نه علاوه د پاکستان هیواد دی چې په طالبانو باندې به نهایت زیات نفوذ لري او هغوی د فکر نه کوم چې ډېر په اسانۍ د افغانستان د دولت سره کومک وکړي، چون چې په مذاکراتو کې پاکستان خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین کوم رول چې طالبانو ادا کوي هغه ډېر مثبت و او هغه ډېر کومک وکړي. تاسو وګورئ د دې دواړو تر مابین اوس یو اوربند دی، مګر پاکستان د افغانستان د دولت سره عمر همکاري نه کوي لکه څومره چې د امریکایانو سره وکړل. نو دلته په نړیواله ټولنه کې دغه څو هیوادونه چې ما ذکر وکړي ډېر مهم رول لري او د دوی موقفونه متفاوت دي.
مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې طالب ویان محمد نعیم په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی لخوا جګړه او بریدونه بخیر کم شوي دي، وایي چې موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو. تاسو چې افغانستان حالات څاري، دا خبرې څومره درته سمه ښکاري؟
وضعیت تر پخوا خراب شوی دی، امنیتی وضعیت حالت د هفته رسیدلی دی چې یو دښمن نه معلومیږي، که دښمن معلوم هم دی چې مثلا دا څوک دی د هغه شیوا او رنګونه نه دي معلوم. یو دوم دا دی چې هغه چا باندې چې حمله کیږي هغه خپل نه پوهېږي چې ما باندې ولې حمله کیږي. یعنی ډېر زیات یو مخفیف حالت دی. زه یو شی غواړم چې ډېر واضح وایم، د طالبانو بریدونه پر دې باندې نه کمیږي چې دوی فقط یو برید کې خپل رول د هغې مسؤلیت وانخلي او یا خپل رول په هغه کې ووایي چې موږ نه وو داخل. دلته طالبان ډېر غټ مسؤلیت لري د افغانستان په جنګ کې، او دغه ټوله پړه پر دوی باندې راتللی شي، چون چې که دوی د نورو ډلو سره همکاري ونه کړي اتا حمایه ونه کی نو هغه دلی نس کولای په افغانستان کې فعالیت وکړي. که طالبان خپل عملی نه کوي، کدی په باندې باور وسی چې موږ عملی نه کوو عملی مکم کړی دي، نو دا څوک عملی کوي؟ افغان وژنه بیا هم جریان لري او ډېر په پراخه کچه باندې.
مننه کوم ښاغلی حکمت الله اعظمي. بله، ډیره مننه کوم حکمت الله اعظمي، او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال له دوی سره خبرې وکړې. د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله د خبرو په اړه تحلیل وکړو. دا چې طالبانو ویلي بریدونه کم کړي دي، څومره دا رښتیا ده؟ په دې اړه باندې خپل نظر شریک
کړه. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه. ناجیه صاحبی وایي
د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې لومړنی نندارتون نن په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځني نندارتون کې د افغانستان او ایران محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. په یادناسته کې د ملي شورا یو شمېر غړي، د خصوصي سکتور د رهبرۍ غړي او د دواړو هیوادونو متشبثینو ګډون کړی. په یاد نندارتون کې د افغاني او ایراني محصولاتو 100 غرفې جوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي هیله مندي خي چې دغه نندارتون افغاني او ایراني محصولات ته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د معلوماتو پر بنسټ ایران سره د افغانستان کلنۍ راکړه ورکړه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدي. د 1999 مالي کال د وګي میاشتې له 14 نه تر 18 نیټې پورې 8.3 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې 5.3 میلیونه له مستوفیتونو، 1.26 میلیارد له مالیاتي عوایدو، 1.378 میلیارد له غیر مالیاتي عوایدو، او 4.25 میلیارد له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. نوموړي وویل چې د روان کال د وږي میاشتې د لومړیو دو اونیو په پرتله 2.5 میلیارد افغانۍ لوړوالی ښیي. د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1.46 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1.73 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په آنلاین توګه د نړۍ هر ځای کې چیاستې اوریدلی شئ. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی دی. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي د کرونا بده څپه تیره شوې. بل لور ته د اروپا په یو شمېر سیمو کې بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په اوسط حساب هره ورځ په متحده ایالاتونو کې د کرونا د قربانیانو شمېر تقریبا 800 ته رسیږي. دا شمېره د اپریل په نیمایي کې په څلورویشت ساعتونو کې تر 2800 لوړه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا ډیرو متخصصینو د کرونا په پیل کې په دغه هیواد کې داسې وړاندوینه کړې وه چې دا وبا به تر 200,000 پورې امریکایان ووژني. اوس د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې تر ورځې پورې د قربانیانو شمېر 1,99,915 ته ورسېد. ولسمشر ترامپ وویل د کرونا وبا مو کنجسته کړې ده او موږ عالي هڅې کړې دي. انتقاد کوونکو تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د دې وبا د مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار وجدي هڅې نه دي کړې. بل لور ته په اروپا کې اسپانیا، فرانسه او بریتانیا د هغو هیوادو په کتار کې دي چې د ډېرو متخصصینو په باور دا اندېښنه شته چې په مني کې د کرونا له دوهمې څپې سره مخامخ شي. د همدې لپاره یو شمېر هیوادونه مجبوره شوي دي چې بېرته بندیزونه ولګوي. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو کچه لوړه کړې ده. تمه ده چې نن د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو اعلان وکړي. د فرانسې پلازمېنه پاریس او د فرانسې یو شمېر نورې سیمې هم د کووېډ 19 ناروغۍ په تور لست کې داخلي شوې دي. اوس چې هر څوک له پاریس او د فرانسې له یو شمېر نورو سیمو بل ځای سفر کوي، باید د کرونا ویروس د منفي ازموینې پاڼه ورسره وي. په فرانسه کې د روانې اونۍ په پیل کې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر تر 13,000 واوښت. د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې سیمه ییز حکومت له پوځ څخه مرسته غوښتې ده تر څو د خوارانو بازارونه وتړي. هلته مخکې اعتراضونه شوي وو. اسپانیا په مارچ او اپریل کې د کرونا د لومړۍ څپې پر مهال په زرګونو پوځیان ګمارلي وو چې له ملکیانو سره مرسته وکړي. په اسپانیا کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمېر نږدې 1,15,000 ته رسېدلی دی او د نویو مثبت پیښو له لسو نږدې څلورمه برخه په پلازمېنه مادرید کې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت د آبادۍ او بیارغونې په چارو کې له پامه غورځولي او اخوا د پاکستان لخوا هم توغندي پرې غورځيږي. د دانګام ولسوالۍ دانګام شاوخوا 15,000 نفوس لري چې د نفوسو په پرتله خدمات په نشت حساب دي. د کونړ چارواکي بیا ستونزه مني، خوایي په دانګام کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو دوی د آبادۍ او بیارغونې چارو ته نه دي پرېښي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه راپور را لېږلی.
ډیورن کرخې سره جوخته پرته دانګام ولسوالي هغه ولسوالي چې ډیر ځله پرې د پاکستان له خاورې د توغندیزو او توپچي بریدونو راپورونه ورکول کیږي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولې دي. قومي مشر حاجي نور کریم خان:
د پاکستان توغندې روان دي او مرمۍ وړم روان دي، غټم روان دي. په دې وجه مالي او ځاني تاوان د خلکو مندل دي او په دغه وجه په غسره کې څه اوسېږي او څه په جالبات کې اوسېږي. زمونږ دانګام سرک تخریب شوی دی او تګ را تګ نه ډېر مشکلات دی. مونږ ته زمونږ ماشومان سبقونه وایي په شناس مندلاندې په سړو غرو باندې چې باران شي هم ته تکلیف وي او که غرمه ډېر وي هم سبق سم نه شو ویلی. حکومت نه غواړي چې د زمونږ د مشکلاتو څخه وروکړي او مونږ د دې مشکلاتو نقطې خلاص کړي.
د دانګام اوسیدونکي وایي دوی خپلې ستونزې په وار وار له حکومتي مسؤلینو سره شریکې کړې دي، خو د هواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. حاجي منظمین خان:
دانګام کې صحیح کلینیکونه نشته. یو کلینیک د زوړ برول په سیمه کې جوړ شوی دی، هغه هم د دانګام لپاره بسنه نه کوي. بل د دانګام د ولسوالۍ مرکزی کلینیک چې دی، دا هم د دانګام د ټولو ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. چې په نورو ساحو کې کلینیکونه جوړ شي، موږ په بینشی کې یو ټوله لرو چې هغه ته دعوا د لارې اکمالات کیږي، زمینی اکمالات نه کیږي. د بینشی لاره بنده ده، هلته دشمن وجود لري باید هلته حکومت پوستی جوړی کی.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوی دانګام شاوخوا 15000 نفوس لري چې د نفوسو په پرتله یې خدمتونه په نشت حساب دي. د نوموړي په خبره چې تلی د خپل ولسونو ستونزې ولایتي مسولینو سره شریکی کړي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دانګام کې جګړو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو دوی د آبادۍ او بیا رغونې چارو ته نه دي پرېښي، خو په خبره چې په روان کال کې هڅه کوي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو یو څه ستونزې هوارې شي.
پاکستانی مرمۍ راتللې دي، دې پاتر چې دا خلک مهاجر کی کډای کی تبې ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه خلک متضرر کیږي. مختلفو برخو کې معارف و صحت و لارې اشتغال ځایي قوي زده کړې په ټولو بخشونو کې مو قسمن توجه کړې ده. دې کال کې به هڅه وکړو چې دوی ته ډېره توجه وکړو.
دانګام د کونړ مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند په کرخه پرته ولسوالی ده چې د کوزی پښتونخوا د دیر او باجوړ سیمو سره 2.5 کیلومتره پوله لري. د ډیورند کرخې په اوږدو کې پخوا درې وړې او یوه د موټرو لاره موجوده وه چې د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې کمې کړې وي، خو له تیرو اتو کالو دغه ټولې لارې د خلکو په مخ وتړل شوې او اغسن سیم پرې لګول شوې چې ورسره د پولې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا او لستونو سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانا است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس د افغانستان له بیلابیلو سیمو موږ ته خلکو غږونه راستولي دي او تاسو ته به هم خبره کړو.
تاسو لا پیغامونو
زه دلوي د لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرکو دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته پورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې چلا جنې کې دومره د تنګای خراب کړی ده. دا باندې لزر کور شاو خو 15000 کور تا ګور تک دا خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دا کومک یا دا کورونا وهل ته چې دا کومه بستی راغلی دا خور غریب ته ورکی دا سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي. دا ما پیغام ده د ځاخیلو تنګای د څنګه نمشتي نه دا مضمون قدرت لایمه کندهار ولایت د درې ملیوا د سلوان کنډک څخه نظام برتولې دي. مله وزارت د دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمور ماشونه د اردوی ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. موږ یو میاشت پرسته د بلې میاشتې پر 15 مشلم باندې والا کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مستوایي چې سیستم دی سیستم جوړ دی. موږ ډېر مشکلاتونه لرو. د یوې خوا جنگونه زیات دي، د بلې خوا مشکلاتونه ډېر دي. افغانستان کې هدي ورځ تر بلې بیکاري ډېریږي او هر شی د قیمت دی ګرانېږي. زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه پوښتنه ویلو ده چې دغه زما پیغام نشر کړي او وزارت دفاع ته ورسي. ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ورسره به سیمیسونو هم تاسو ته وایو د افغان بی سیم اس ام اس 734 لاري مختازینو اوریدونکو سیمیسونو را لېګلې دي. تازه ګل هم در د هلمند لمرجې لیکلي افغان حکومت او طالبان باید یو جامع اوربند باندې موافقه ته سره ژر ورسیږي او رور وژنه بند کړي. تازه خان سمسور لنګرار لیکلي د قطر غونډي ګډونوالو څخه غواړي چې لمړی په اوربند پریکړه وکړي. الماس کنداری لیکلي حکومت باید له تبلیغاتو لاس واخلي او سولې ته پام ډیر کړي. ذاکر شیخ له کونړ سادآباد لیکلي د سولې د خبرو د طرزالعمل پر سر د بحثونو دومره اوږدېدل او د جګړو زیاتوالی د سولې لپاره د افغان ولس هیلې پیکه کوي. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي په افغانستان کې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې په کوم کې دا سبا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 اویمه غونډه کې واورول سي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلهوال طالبان وژل سوي دي. بلخوا د بدخشان د دریو ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یوه وسلهوال نښته کې وژل استبیده. ایران د امریکا د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې د پاره چمتووالی شولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې هیواد له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپل پرونی غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسیدل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 200,000 ته نږدې شوی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 6,850,000 ته نږدې شوی دی. او په استرالیا کې نن ژغورون کې هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې په کم عمق اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه شول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګانو له ډلې نوي مړه شوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس به د ازادي راډیو له لارې 25 دقیقې بحث تاسو ته خپور کړو چې د افغانستان د سولې او د سیمې د هیوادونو د همکارۍ په اړه باندې جوړ شوی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان سوله لکورنی اړخ سربیره سیمه ایز او نړیوال آباد هم لري. په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او تر خوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي. روسیه هم د سیمې یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي. روسیه ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې له دریځه کتلې دي. یو شمیر په دې آن دي چې روسیه غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپلې هاغې ماتې غچ واخلي کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو. په سیاست کې مشهور ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسیې نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي. د دې ښه بېلګه په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونه ویچې ویل تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسکر وي د هیواد ته سوله نشي راتلای. خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او خغلی کابلوف ویل که امریکا له افغانستان ووزي دا هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. اوس بحث پر دې دی چې د افغانستان سوله د روسیې له عینکو څه ده. په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده. آیا روسیه پر طالبانو اغیز لري او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوی کولی شي؟ زه امید ظهیر معلم او د دې اونۍ په 25 دقیقو اونیز بحث کې پر همدې موضوع له خپلو میلمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس ښاغلي انجینر صاحب هلمن سره خبرې اترې کوو. خپلو دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه پیل له تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده؟
اوریدونکو او په بحث کې لمر سره
درانه میلما خاغلی هلمند هلمند ګوري د روسیې لپاره افغانستان که تاسو چېرته په تېره یوه پېړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیې د خپل حاکمیت ساحه بللې ده، که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې، او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري. خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلاتو یو څه تغیر وکړ، روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پورې چې مرکزي آسیا ته د دغه جنگ اور ونه رسېږي. په دواړو تلاشونو کې روسیه تر ډېره حده پورې موافقه وه. روسیه په افغانستان کې د نظام د سقوط او په افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیه په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه، البته د ISI په توافق سره، د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه د ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ، جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړئ او خپل قوتونه مراولئ، د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړئ. که چېرته دلته تاسو مقاومت نه سوی کولی، نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف ته. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوه شو چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې یا د افغانستان د تجزیې او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به بیا افغانان د هغو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد، واشنګټن، مسکو، دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنګ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وشي دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړي. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو التن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي، دوی دلته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته همغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده، او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په سیمه کې تاثیرداره ده او هم خپل اغېز لري، او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر ژور اغېزات چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده، او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپلو ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دوی په حرکاتو کې په 1990 یا 1990 کلونو کې راغلی وو، روسان اوس له هغه نه د باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوې لري او لوی مسایلو باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سره مقابل کې ولاړ. دلته یو پښتنه دار مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنیو ته وي یا د خلکو لپاره وي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې د کابل دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې پیل کړی و او له ځان وروسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر واوسي، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالی شي؟
بس دا د ډېر مطمئن نه یم چې هېڅ یو استعمارګر قوت دې په یو داسې هېواد کې چې هغلته دوی خپل حضور تامینوي، هغلته دې یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دوه نړیوالو جګړو نه وروسته چې امریکا چېرته حاکمه وه په همغو هېوادو کې هم نه ده غوښتی، او هغلته هم اوس که تاسو اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان لپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضعیې ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایع په شکل باندې چې کله یې په اوبو نه رانیسي او هغه د دوی له مټې نه ښویېږي او ځیدی مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري، دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده، ول روسان په ټول قوت سره خپل تلاشو کې تر څو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او کې تامین نکړي شي له داسې ترګرډلو سره د دې ځای کې دو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان راتلونکي لپاره یو سرخوږی وي.
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله راګرځم. بیا هلمند صاحب، د تدبیر صاحب څرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لویږي یو هیواد سره حتمن خپلې ګټې لټوي بل هیواد خپلې ګټې، اوس که د هدف د ګټو شي نو روسیا بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولی شي؟
پلمی سر کے سلامون اول روان قدرمن مرغلی او استاد اور جن کی توان دکھوم من کا تاسو پجریان کیو چې د سلور رسید افغانستان کې جنگ دا یا دوی صدا سی او جن کی کین دی چې اکثریت دغه نور دی دا تا کا وی من فکر وکم چې ولې عمل خپل ملک جنگ کوي او دوی څه غواړي دیتا پکتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټول ابر پر ابر پرلتنو تا د ارزښت وړ دی او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټ خوندې شي او دوی کولای شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري دا مطلق غلطه ده. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډیو حتی د امریکا یو فکري محراب رامنځته نه شي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نه شي، تر هغه وخت پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او بل قدرتونو ته مهم دی. نن دا چې د ښکاری چې روسیا ضعیف ده یا روسیا نه غواړي چې دلته تحصیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خړ دی. که موږ افغانستان کې افغانستان دا څلور لسیزې چې په جنګ کې تلی دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅکله تاروزانه حرکت نه دی پیل کړی. نو دلته ټول ګوندي مجبور دي دوی کولای شي چې دغه په آزاد فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هغې سره راغلی ده او نور ابر قدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګوندي ښکېله دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روس یو ملک دی چې په افغانستان نه بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعی حالت
کی وی. او هلمند صاحب بخنه غواړم یو پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې کې چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیا تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوي نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنی چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودي، بیا نو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمان. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولای شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع همدا ده. کله چې مون ټکر یادو، د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپلو جغرافیو کې یا خپلو ساحو کې نه دی، یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادو چې افغانستان کې دی، تر هغه وخته پورې به نه موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته، د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تاریخ یې هغه نه وي راوستی، تر هغه وخته پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د دې موضوع نه د باندې ووځي. یعنی هڅه به کوي یا به خند واقع کوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي دا
مونږ نشو ویلای چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژۍ ځان ته مخفي دي. تر څو چې هغه تعریف شوی نه وي، دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدودو پورې باید مونږ انوالو وو، دلته شامل وو. دوی شمولیت اړین دی.
ډیر مننه هلمند صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډیرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته یې ضربه رسولې ده. ډیر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپله جګړه په افغانستان کې پر مخ بیایي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کیږي. که ټکر رامنځته کیږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډیرو برخو کې، افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
ټکر موضوع دا اوس عملاً موږ په سوریا او ځینو نورو هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عمل دې محسوسو. که تاسو په یو کړي په عربي نړۍ کې د روسانو جنب روسیې ته، د سوریې ته، او د دوی د علومو اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیه اوس عملا لګیا ده او خپله د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله، په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې د دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هیوادونه وو، او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو. ولې په دغو وروستیو کې بېرته دوی دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې، خصوصا په خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي، او د مرکزي آسیا دپاره دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي. له نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هغه کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تېرو شلو کالو کې تمثیل شو، د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنګ مرکزي آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله ځیایي د آسانو په جنګ کې نور کوشتي حیوانان تر پښو لاندې کېږي، موږ افغانان یوازې دا تجربه لرو. تاسو ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ،
بله،
د افغانستان تجزیه، د افغانستان په چینه باندې دا کرخه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغسې مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا شوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کش شو، افغان دې خواته د خط پله او پټۍ دي، هغې خواته یې د پلارو د نیکه هاجره ده، او نن په هماغه هاجرو په هماغه پلو پټو باندې خردار سیم ورته غځول کېږي. دا په دې معنا چې روسیې خپل مناسبات په دغه سیمه کې تامین کړي دي، او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرر شي. زه داسې فکر کوم چې که چېرته د همدغو روزل شویو ډلو لخوا نه چې په سیمه کې قراردادي یې تر ډېره برده پورې د پاکستان هېواد ده، د هغو په مټو باندې د افغانانو یو د تېر شل کاله کې ونه شوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بناً دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته آی اس آی ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي، او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حد پورې متصور وګوشي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي، او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوزلی ده، او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه شوی ده، قوي شوی ده. یعنې دا خطر متصور ده چې دوی دغسې یو جنب وکړي، او د دوی شاته ځینې افغانان ودرېږي، او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ کړي.
یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسې رامطرح کول، د دې ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېښې کړي، یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي، هغه به څه اوسي؟
ګورئ، تاسې بله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده، او په هغه کې مو د ځینو هیوادونو خوشحالۍ، د ځینو هیوادونو له موضع نه د تګ، د د ځینې هیوادونو زیات تشویش د کابل او پنا خبرې د چین په شدت سره دریز دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي د دغو مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال په شان باندې دا سیمه او نړۍ هغه نه ده دوی تماشاګر نه دي نن دوی عملا ښکیل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیموي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تکتیک نه په استفادې سره د افرادو او اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمې د هیوادونو دغه مجبوریتونه در کړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي فرض دي چې پخوا هم روسانو دا تجربه درلودله نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا تر منځ په دغو کې روسان خپل ظرفیتونه لري البته په دواړو خواوو کې او د سیمې هیوادونو په شکل د اشغالو سره پټې همکاري لري د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې دلته خپل حضور یعنی کېدی شي هغه د پټې
تشکر تدبیر صاحب ان شاء الله بیا مرا ګرځم د خبرونه وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهم او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونه کې به هم سره په بحث وکړو خو یو مسله ارمان صاحب تاسو د افغانستان د ولسي جرګې غړي یاست همکاران او هم در سره دغه مسائل سیړلی او سید افغانستان حکومت هم طالبان ښکارا روسیې ته سفرونه درلودلي د افغانستان د داسې غونډې البته د افغانستان د سولې پاړه باندې دی غونډې کوربه او چې هغه د افغانانو ترمنځ خبرې وبلل شوې د طالبانو باندې د روسیې هغه څومره جوت دی او هغه څه چې ښکاره شته دی د ثبتونو په توګه باندې څه فکر کوئ چې طالبانو نه روسیه په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولی شي؟
دقیقا باید ډېر څرګند وایو چې کله چې په افغانستان کې موږ جنگ یادو هر وخت جنگ تم نو پوهیږو چې دلته د نړۍ او د ګاونډیو استخباراتي کړی دي چې دغه جنگ کوي کله چې یو ملک اقتصادي خودکفایي ونه لري کله چې دوی نظامي خودکفایي ونه لري د تاریخ په کلو کې موږ نه لرلي حتی اجتماعي خودکفایي هم موږ نه لرو چې د حتی فرهنګ پورې تړلي خلک یو دا یوازې د دې وجه دی چې موږ په اقتصادي بڼه نه یو خودکفایي نو دلته کچېرې کې بیا هم یادونه کوم چې یو نقطه د سینې نړۍ او د بسدختونو باندې نشي هر څو کولای شي چې د افغانستان جنگ ته سولې ته مزاحم شي او دوی کولای شي دغه سولې داسې یو لوی توقیع چې به ته هم موږ نه ویلای شو چې موږ سولې لرلی شو نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو له لورې مخالفینو کې هم د دې استخباراتو کله چې دوی رول ولري ولې رول لري دلته موږ هیڅ ارحم په اقتصادي لحاظ نه دي خود کفا او دوی ضرورت لري نو د ضرورت پر بنا هم روسیا کولی شي هم نور ګاونډي هیوادونه کولی شي چې زموږ سولې ته خنډ واقع شي او دغه سوله
پیدا انجینر صاحب فکر کوي چې صاحب هلمند د طالبانو نه په دغه وس وخت کې هغه ورستی اړیکې چې طالبان له روسیې سره لري خپل مایک پومپیو موویل چې طالبان ته روسیا انعام ورکړي د دې په خاطر باندې چې د دوی عسکر ووژني په افغانستان کې دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه وس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پرې کولای شي؟
دغه ما مخکې یادونه وکړله که مایکرو پمپ ووایي یا بل څوک ووایي دغه ځانته بېله خبره ده امازان پوهېږم افغانان هم پوهېږي ټول پوهېږي چې دلته جنګ کې د هر اړخ هغه شته دوی کولی شي چې همدې په بدیل کې په خپله ګټه تر څو پورې چې دوی خپل هغې صفري نقطې ته نه وي رسېدلی چې دوی غواړي یا دلته دا نور ارتجایي ارض غوره نه کړي هغې ته ځانونه حتما رسولی شي یعنی دا به ووایم دغه جنگ به هلته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنګونو کې ښکیل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي تر هغې حدې پورې به دوی خپله هڅه کوي خپل کوشش به کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي
کله چې نه رسیږي همدا افغانانو ته بجګړې وي، همدا افغانانو بدبخت وي.
ډېره زیاته مننه اجر صاحب هلمان. تدبیر صاحب، اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپلو ګټو د تحقق په خاطر باندې، د دې په خاطر باندې چې پلې کې لاس وهي، او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډېره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو، یو نظام هم شته دی نسبت نورو وختونو ته. تقریبا شل کاله په سرمایه گذاري شوې ده، عسکر شته، وسلوال پوځ شته، د ټانک شته، توپ شته، او په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې لپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره وي هغه لیدل کېږي. او سیاست هم لرو، د بهرنیو چارو وزارت شته، د دې نه اخوا شاید اسټبلشمنټ هم واوسي چې ښکاره نه دی پټ به واوسېږي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره وشي، ځکه نړۍ که وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل کوي، دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته. اوس افغانستان حکومت دپاره څه په کار دي چې دغه ټکر نه د افغانستان د ګټې دپاره استفاده وکړي؟
ګوري، په افغانستان کې موږ په تېرو شل کاله کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود، او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شاملې وې، له ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې، من پې دا تېر 15 کاله، دغه دغو ټولو ډلو د دې دپاره چې خپلو شخصي ګټې تر ملي ګټو، د افغانستان تر ګټو، د افغانستان تر سلامتیا محترمې ګڼلې، ډېر بریده پورې د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکیل وو، او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې، په هغه باندې مصروف وو. او موږ یو مثال په تېر شل کاله کې نه لرو چې موږ دې یو څوک، هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنګټن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د حکومت دفاع شاته درېدل، په ملي کچه باندې د کابینې په سطحه باندې همدغه شي مسایل او همدغه شي کمزوري موږ درلودلې، چې دلته خلک په یوازې چې د افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغو د پردیو ګټو بحث کاو، او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای، عدلي تعقیب یې باید درلودلی، او دغه شي افرادو او اشخاصو نه پوښتنې شوي وای، د هغو نه پوښتنې نه دي شوي، بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د هغو د دغو خطراتو ته په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولیدو ګورئ، دا تېر 14-15 کاله تاسو په دوامدار شکل زرګونو 2011 سره په دې خوا افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي، د پاتمن تر عنوان لاندې، تر نورو عنوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنګ لپاره استخدامیږي، هلته وړل کېږي، د داعش د جنګ لپاره استخدامیږي. په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عدلي تعقیب کړه، او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکیل وو دغه مسله ډېر جدي ونیوه، او هماغه افراد او اشخاصو چې دغه جذب یې کاوه او دغه کارونه یې کول، دا پروژې ورسره وې، هغه اوس هم ډېر محترم او معظم په واک کې ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضوع نه هغه څه چې تاسو وویلې چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي، د بندنیو چارو وزارت ده، او سیاسي مسایل دي، او سیاسي طرحې دي، لیدنې دي، د افغانستان دولت موضوع ده. موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیچا له خولې نه ده اورېدلې، تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث ونکړو او له نړیوالو سره د یو قوي پارتنرشپ بحث ونکړو. ګوره، یوه لویه غلطي په افغانستان کې دا وه چې امریکایان افغانستان ته راغله مخ په دخل کاله کې، یا د لویې جرګې له خوا، یا د افغانستان د ملي شورا له خوا، یا بل کوم دغه مرجع نه، چې هغه افغانان وکولی شي په دې باندې چې له امریکا سره دی یو واضح تړون ولري. امریکا ته راغلی، خیر شي موږ د تروریزم نه خلاص کړو، او دلته تروریزم لپاره وجنګېدې، تلفات دې م ورکړو، له افغانانو سره دې مرستې م ورکړې، ولې دغه موږ قانوني کړی وای، افغانان مراجعه کړې وای، افغان ولس ته مراجعه کړې وای، دغه خلک م راغوښتي وای، دا د امریکا د موجودیت بابا نیم د افغانستان د خلکو سره بار کړی وای، دا به حقوق فیصله کوله چې دا امریکا ته موږ لږ کاله وخت ورکوو، امریکا د موږ ملګری دوامدار دې موږ سره ووسي، او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه نشي امضا کړي دي، د هغو د الزامیت په باندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري. دا اوس امریکا چې په څه کې ښکېل ده، دا اوس لګیا عملا د افغانستان دولت سره امنیتي تړون لري، ولې د افغانستان دولت په ډېرو زیاتو مسایلو باندې چوپ دي.
یعنی هغه څه چې ما راوغه، تدبیر صاحب، حکومت نه دی توانېدلی د ملي ګټو پر اساس باندې دریځ ونیسي، درست؟
یقینا مشبرال اول دینا د افغانستان د خلکو لوی مسائل دلته ګوري. د افغانستان په سینه باندې لکه مخکې چې ما وویلې اغوند پاتې دېږي ولې د دغه بودیجه د امریکا هېواد
تړون دی. ډیره زیاته مننه سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمند له دواړو څخه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. له درنو اوریدونکو هم مننه. خبرونه مو پای ته ورسېده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادي رادیو اونیز بحث.